السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قومندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قومندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نهه کسان وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمېر خلک یې بندیان کړي دي. خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه.
دا ټول پروپاګندې دي، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښونکي ډلې او نړۍ ته خطر جوړونکي ډلې شته چې طالبان په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربېره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل او ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي چارواکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کول وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه او د راپورونو له مخې بیرته کابل ته ستون شوی دی. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار د پوهنې ریاست یو کارکوونکی و او د تعلیم و تربیې له پوهنځي هم فارغ و، لومړی په ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور ورته کړی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او په ظاهر یې د عصبي ستونزو له امله ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو راپورونه ورکول کیږي چې تر ډیره یې لامل اقتصادي ستونزې بلل شوي دي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل.
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې شپږ نوي زره اته سوه څلوېښت یونټه وینه توضیح کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
تلسمیا چې یوه مورسی ناروغي ګڼل کیږي له مور او پلار څخه ماشوم ته سرایت کوي او د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه کیږي چې له نږدې خپلوانو سره له واده کولو ډاډه وشي. او پولانډ اوکراین ته لس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر پرون دوشنبه اعلان کړ. تیر مارچ کې پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخواني شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې اوکراین ته څلور الوتکې وسپارلې. اوکراین چې د روسیې د ځوابي بریدونو لپاره ځان چمتو کوي د دغو الوتکو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن کلک انتقاد کړی او ویلی دی چې هغه د افغانستان د ځواکونو د وتلو په تړاو کانګرس ته وضاحت نه دی ورکړی.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی.
د ابوظبي په کمپ کې یو شمېر میشت افغانان وایي لومړنۍ آزادۍ سلب شوې دي.
آزادی حق
آزادی زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څخه سړی یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادی حق نه لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه غږ کړی چې د پاکستان حکومت دې له خپلو وسلوالو سره خبرو ته کینی.
اسلامی امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی، د خبرو کوربتوب وي، مذاکرات وشي.
کونړ کې شدید باران او ګلۍ بزګر زیانمن کړی دی.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډیر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و.
او روسیا نن د دویمې جګړې د پای ته رسیدو یادغونډه جوړوي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم نشریدو ته چمتو ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې که افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي، کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکهال چې په دې اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه لیک کې دا ضرب الاجل ټاکلی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یوه لیک کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې افغانستان ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایدن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انتونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایدن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د مې په یولسمه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پتیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابله د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایدن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موریدل چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر له دې کابله نیوکه کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په تړاو یو شمیر مهم اسناد دوی ته نه دي سپارلي. شاوخوا یو ویشت میاشتې وړاندې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل، خو دغه مسله لا هم جنجالي ده او اکثره کسان د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو پر تګلارو نیوکه کوي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل شول، نو ورسره هممهاله لسګونه زره افغانان هم په بیلابیلو لارو تخلیه شول چې ګڼ شمېر یې په پوځي الوتکو کې امریکا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې میشت شول. په دوی کې سلګونه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کمپ کې ځای پر ځای شول چې درېمو هیوادونو ته به انتقالیږي. خو دغه کسان انتقاد کوي چې د نږدې دو کلو په پوره کېدو لا هم بې برخلیکه پراته دي او اکثره لومړنۍ آزادۍ هم سلب شوي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
دا بزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په بزبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بزبی کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
اتلس میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د آی ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي ما که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادۍ حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیکه حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه دغه سفر په وروستۍ ورځ په اسلام آباد کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید له خپلو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی. تفصیل د صفی الله سانگزی په راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی د خبرو قربتوبی وي کی مذاکرات وسی دا یو پړاو. لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کومداسی او تحریک نه دی چې په تیرو دو کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان تر واکمنۍ 200 میاشتې وروسته د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اوربند شو چې وروسته هغه یې د 2020 کال تر نومبره ټینګ وو خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت یې نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چاو وینه توی شي ځکه د ده په خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاویل بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه خو ګډه اعلامیه یې د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک طالب
طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکي یکشنبې په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوو لسیزو راهیسې د ترکیې د صدراعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار ترمنځ سیالۍ به ډېره سره نږدې وي. نورحال له نوریاس نوریا اورو.
ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 6.5 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3.4 میلیونه له هېواده بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې 12 رئیسې د صدراعظم یا ولسمشرۍ دنده مخته وړې په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ای آر ډی خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولای مختوړي. نوموړي ویلي غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبری وباسي او د اروپایي ټولنې ټول ډیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلاوا زنداني مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زنداني د بشري حقوقو د فعال عثمان کواله په اړه ویل چې دای غواړي د دوی په اړه د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبې په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوندې یوه لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلچدار اوغلو ته په نشه روږدې کس خطاب وکړ او وویل چې د ترکیې خلک به هیواد د یوه نشهیي لاسته ونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د 12 لسیزو په حکومت ولۍ کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د می په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې وروسته راځي، خو اوس یو بل د سیمې تاوده موضوع راخلو. هغه دا چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لږ تر لږه څلور مشران به په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم نن ترسره کیږي چې پوځي نندارې هم پکې شاملې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په موسکو کې د نن ورځې په مراسمو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د قرغزستان ولسمشر سیدیر جباروف ګډون کوي. د ارمنستان ولسمشر نیکول پاشینیان هم په دې جشن کې د ګډون لپاره موسکو ته سفر کړی. هغه د جنوبي قفقاز له سیمې یوازینی مشر دی چې د روسیې په پلازمینه کې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه او ارمنستان د شوروي اتحاد برخه و چې په 1991 کې ټوټه ټوټه شو. د قزاقستان ولسمشر ښاغلی توقایف د ماسکو په لویدیز کې د رژیف په ښار کې له یو یاد څلی لیدنه وکړه. دغه ښار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سختو بریدونو شاهد و او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیر پوځیان په دغه ښار کې ښخ دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف د دوشنبه پر ورځ د رژیو په ښار کې یو یادګاري بنا پرانیسته. هغه په دې مراسمو کې وویل دا بنا د ټولو هغو اتلانو ابدي یادونه ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مبارزه وکړه. تمه ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نور مشران به هم له پوتین سره وویني. د پوتین د واکمنۍ پر مهال روسیې تل هڅه کړې چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ورځ په پوځي پریډ ولمانځي. په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر 30 میلیون زیات اتباع ووژل شول. وروسته له هغه چې موسکو په 2014 کې د اوکراین کریما ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، د مې د نهمې په مراسمو کې د بهرنیانو ګډون کم شوی. په 2021 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یوازینی بهرنی دولت مشر و چې هغه کال یې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د موسکو په مراسمو کې هیڅ بهرني مشر ګډون ونه کړ. دویمه نړیواله جګړه چې میلیونونه کسان پکې ووژل شول، په 1945 کال کې د نازی جرمني او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسېد. خو نن هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې پوځي او ملکی خلک مړاو ټپیانېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو ووري چې په غزنی کې وزوان د دې لپاره ځان وژنه کړي چې کورنۍ د خوخي خلاف انجلۍ ورته کوژده کړې ده. خو راځي اوس دې ته ورشو چې په کونړ کې تیزو بارانونو او ګلۍ بزګران زیانمن کړي. تفصیل رهلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبی او یک شنبی ورځو بارانونو او ګلۍ د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاریو بوټي او د بڼوالو لمیو ډکې ونې څنډلې او هر یو ته یې مالی زیانونه اړولې دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه ایښي او د غنمو هغې خالي بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شیبې وړاندې ورڅخه ګلۍ وږي او پاڼې ریژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم فصلونه کلي او غنم هم کرلي و، دې ته ډېر په امید سره په تمه و چې دا به انشاءالله ورسېږي او موږ به دا اقتصادي ستونزو نه په دې باندې ووځو. نو هغه بس له بده مرغه بس د لرې طرفه ده څه نه شو ویلی. خو دا دویمه ورځ ده چې باران دی او ګلۍ ده، زموږ فصلونه ټول پرېوتل. دلته خو کومه کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی فصلونه کوي، همدغه خپل دغه دقانې نه کوي، ځکه زموږ چې کوم فصلونه هغه خو لاړه پت غرق لاله.
د مرکز اسدآباد بل وسیدونکو ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړې او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسېدلی و چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډو، غنم لو شوي و، په پټیو کې هغه ګیډي او سترۍ پرتې وي چې باران ورباندې وشو. میوه هم رسېدلې وه، د توتان او الوچي خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې و هغه ډک و، خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغلرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
13 ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسره بازار او خوښه علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګ د میوو چې کوم باغونه دي هغه ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. موږ د دغه مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې وسو کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې ګلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، په سلګونه کورونه او په زرګونه چیرې بزمکه یې ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په غزنی کې یو ځوان په ظاهره د دې لپاره ځان وژنه کړې چې کورنۍ د ده د خوښې خلاف نجلۍ ورته کوژده کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخېلو کلي اوسېدونکی و. هغه تېره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د بارونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه، خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تېروي، یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي، دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشي پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشي پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. روخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکرداری د ولسوالی نه. ورور په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډي سي، د سې تور غونتي مرس کوي. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم آفت لګیدلې و د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ، نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې ډیر سپېڅدم کار نه کوي. یا دوایانو کیفیت خراب ده یا د سې متخصصین نسته چې موږ ته د سې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. می خېلې وایم ازادي راډیو زغه یوازه دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو ته چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کېږي کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي. شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو ته ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنه د رادیو ریډیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږنیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې د روهلا په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان متقیده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي و چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منسوب وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوکې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پېښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولانډ اوکراین ته 10 MiG-29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسیې ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی و مشکل سره دیدی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که او والی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمن سوالیشی.
په یو بل راپور کې بواوری چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
له دېرش وخت په بل کښته نه ځي چې ما عمل اخلي تر تریاکو تر پوډرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدلو یو چې د نشه یي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن هغو چې مخدراتو سره کې کار کوي د هغې دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلر دل چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شي څخه زموږ پلار یې کاکا وګوره زمن دلادي وسکینې شپې ته یې ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دادا ولاړې قمندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډېری پروژې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشئی موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوې شمیرې کولای سي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشئی موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې د نشئی موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دي، چې د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ویل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په 2 ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په 3 میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشئ کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشئی موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشئی مواد په لاس ورسي استعمالوي، له هم دی عمله پر وختون کې تر څو ځله بستری کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل دا دوه اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تنزل اسکاله کې چې زه مطالعه کوم، اول فاس کوله بیا په روینوم سخت اسولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندې کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ شولم دغه ځای کې رایلس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا پخته سویم بیا معتاده سویم.
سردرګل وی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 50 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل وای کښته نه چې ما مال اخی تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دا که چې په دې چې په وجود مې نه لري اته مواد مخدر سیر تر خپل شي پر پودین تر خپل شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی دنشه ای مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی. کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کی گی چی دنشه ای مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بله خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی دنشه ای مواد و حق و نور و دولون و تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل سوي، د تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویلی چې شمېر یې څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1906 نوي نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی او کوم نشرات چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1900 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو او هغه اړوند موسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر د بده مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې وو او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیاد کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشم نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ایډز په نامه مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دینند هغو چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره هم چاپ کړي خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړي چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر تصدا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دغه کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي هغه ویلی شوی چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوه اوسې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو هڅو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانع کړو چې دا مخدرات آگاهي مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام یا د مخدراتو عامه پوهاوی که چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مې مور پراک جوړ وچا، بیا چې جراغلم کور ته چې جګرغونې جګرغونې په دې عمل ولوېدم، په دروازه لورۍ کې زمونږ د برنې کار دی د سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو. موږ له چې ما وفات شو په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا به جګرخون 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 یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیر ته، بیا پوری ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي او دد وویل، یا دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې سورته شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاشاب من ټکان راولي، دا ټول زاریات دي. ما په کاري دا تحصیل وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوند دا دونکه لاره نه پاتې شو، یعنی کوم مایفل تم نه شوم تلای، کله بدې عمل ولوېږم بس بیا هر وخت چې بدې عمل کړه سم چې کار پاتې شو. او پرې کله مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور میاشتې د کور ته نه تللی، کله په هوټل کې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترې کوله. دغه برمه مې چلول، برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نورې مېسې خپله استفاده ترې کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او چې مواد مې نه ویشي بیا بدنبار تکلیف او ذهني ټینشن و. بد عمل دا چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یې، خو چې عمل بدلوم په مال کې بدلوي، او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به مو شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یا وشای بل شای، ما به تنافستو، ما به بیا مرکیت تولو، مرکیت که من بخرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای بل شای ملین خرسه براولو بایش کلونا، نایی مرسه کلونا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچه هم نرم تلیم کهی، نو ده زوی بگله تا جی پلار تا چیره لارشی که مونده تا خوشی که تلارشی وڅخه مې پلار یې اکا کا وګړه زمون تر دې وسکینې شپې ته تبرکشه، او زه بیا وځم چې بچی زو کار کوم، روزګار کوم، په پیسې راوړم، بیا له مطمئن کوم. په ما سره ډېر انډیوالانو چې ملینر دي جرمني کې دي، څوک په امریکا کې دي، ما نه په عمر کم کم دي، او کله چې ما نه په عقل کم ځای دي، خو هغه داسې وکړ چې ژوند جوړول ته فکر وو، آینده ته فکر وو. کوم مرتاد شوی نه وی، اوس به زن هماغه سې بېلبېغونده ژوند و، موټر کور و، که ژوند و.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچیا، څه کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي. سږ کال اوبه مفتې دي، پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سکل تاریا کرزانه نشی پردمو پکی کی گیل خیره
خو انشالله چه سکل بخدای پا کروزی را کی
سلام جانا بس لگه
السلام علیکم
و علیکم سلام جانداد ستره مشی
تم ستره مشی خیر یوسی
جانداد کا ستره مشی
خیر یوسی وراره تم ستره مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلک خو غټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جان په زمکه کې دغه خشخش کری
خو دغه خشخش به کرم ولی دا خشخش خراب دی
خراب نه دی خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش مونږ د پرو سکالو کوکنارو څخه راټول کړی دي مو خوتل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په وکی وی دی بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې خېګنی لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي
خا خا دا خو ډیر خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
دی نوی کلی حاجی سمد خان خو به پیژنه
او پیژنه می
حاجی سمد خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والا دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوی خشخش وکړم
خزن ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه
اسلامه د جانداد خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوی خشخش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوی خشخش ډېر ښه دی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
که تو موټر ودروه چې دې ځوان په خرڅ بار کړی دي
پر برغ سر قومندان صاحب
الکه ودرېګا
اه دادا ولاړ قومندان صاحب
دادی څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
کور سودا خو هر شی کېده شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل را وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دادی له کومه ځای راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خونه دی قاچاق
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شي د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
شرال زان قربان دې شوم السلام
کریوما د حسن د نو کریوما ملنګ زستا د دریوما زته تر سر مالیوما خبر ش دل بر جانا ز مخبول جانا نه ز جار شوم ملتان هم شر لسان قربان دې شوم السلام السلام ز مخبول جانا نه ز جار شوم ملتان هم شر لسان قربان دې شوم السلام